السلام علیکم شپک بچی دی قدر منو دوستانو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجلې تموز رضوان مراد هر کله کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په کابل کې د ګنشمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمانو نن د افغانستان د جګړې او د اسلام په نامه په افغانستان او سیمه کې روانو نخوتو په باب څرګندونې او بحثونه کړي دي. دغه علما ویل دي چې د اسلام له نظره په افغانستان او سیمه کې ځانوژن کې حمله جواز نه لري. په دې اړه او د نورو مهمو تحولاتو په باب رپورټونه اوري خو په سر کې له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
پاموکری د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی چین ته روان دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د زلزلې له امله لشت لږه اته تنه مړه شوي دي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه پیل سوه. پوره خبر نو واورئ. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې شغله کرزی به سبا چین ته ولاړ سي. دغه سفر درې ورځې بلل سوی دی. ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به جمهور رئیس حامد کرزی د چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د همکارۍ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د دې مسلې نور جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د استرالیا په مالي همکاري غواړي په افغانستان کې له ښځو سره د تشدد د مخنیوي لپاره زر پولیس وروزي. د دې صندوق استازي لورانت زیسلر نن په کابل کې وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد اندازه راکمه شي. په کونړ کې چارواکي وایي د سرکانو ولسوالۍ پر سرحدي سیمو له تېرې شپې راهیسې د پاکستان له خاورې 55 توغندي لګېدلې دي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته نن وویل دغه توغندي د سرکانو پر سرحدي سیمو د تېرې شپې څخه تر نن غرمې پورې وشتل سوي دي او د سرکانو په ناوې کلي کې یوه ځوان نجلۍ وژلې ده. په دغو حملو کې دوه تنه کوچنیان زخمیان دي. لاتیرو څوک نو رئیس د کونور پر بیلا بیلو سیمو د پاکستان له خاورې د دغه سي راکټي حمله خبر ورکول کیږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي د ډیرو مخابراتي اسانتیاو لپاره غواړي د دوو نړیوالو شرکتونو په همکارۍ په فضا کې د افغانستان یو ځانګړی سټلایټ ځای پر ځای کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې مخابراتي خدمتونه د ځمکې له لارې نه رسیږي، نو د هوا له لارې به دغه امکانات برابر شي. او نن په کابل کې د سولې دالی شورا د اسلامي علماو او سولې په نوم د نړیوال کانفرنس غونډه روانه وه. په دغه غونډه کې دینی عالمانو چې رپورټونه وایي د 20 هیوادونو څخه وو په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه وروستي پرمختګونه به په همدې خبرونه کې واوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په لری پروتو جنبریدیزو سیمو کې نن 8.8 درجه زلزله شوې ده چې ابتدایي رپورټونه وایي 8 تنه پکې مړه شوي دي او زیات شمېر خلک زخمیان دي. د ازادي راډیو خبريال وایي په کراچي کې هم د زلزلې دغه ټکانونه احساس شوي دي خو وهلته د تلفاتو څنډې ویل شوي او رپورټونه وایي چې په نوې ډیلی کې هتا دغه ټکانونه احساس شوي دي. دغه خبر نور جزئیات به هم د خبرونې په ترڅ کې درته وړاندې کړو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د دغه سازمان د منشور د اووم فصل یادونه کیدای سي چې د قوې او شدیدو بندیزونو اجازه ورکوي. ریابکوف نن په مسکو کې وویل د وای د سوریه د خواڅ خشنیت واضح دی. د ته په پام دا چې امریکایان پر امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د تاییدولو لپاره ټینګار کوي چې په مستقیم ډول سوریه ته جدي خطر پېښولای سي غیر معقول کار دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو هیئت به د چهارشنبه په ورځ دمشق ته ستون شي تر څو هلته پر روان بحران کې د کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د رپورټونو په ارتباط خپلې څېړنې پیل کړي. وسوالو کسانو نن د عراق په لویدیځ کې د پولیسو او پوځي ځواکونو پر مرکزونو په حملو کې د پولیسو او افسرانو ژلیدې. د پولیسو چارواکو ویلي وسوالو کسانو په موټرو کې بمونه یشیو راکټ او اتومات ټوپک ورسره و چې په انبار ولایت کې په دغو حملو کې کار ورڅخه اخیستی دی. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه نن په نیویارک کې پیل شوه. په پیل کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو شپږ اتیایمه عمومي اسامبله به د اکتوبر تر اولې وي. د امریکا او ایران ولسمشران باراک اوباما او حسن روحاني د غونډې د نن ورځې د ویناوالو څخه دي. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما دې غونډې ته په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړي چې تهران خپل اټومي هڅې کباندې کړي، واشنگتن د همکاري او خبرو علاقه مندي ورسره لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې نن د نیویارک په وخت تر غرمې وروسته وینا وکړي. نن په دمشق کې هم درنه چاودنه سوې ده. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې دغه چاودنه د تروریستانو کار و. په چاودنه کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. او د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی نیکولاس کینن په دې هیواد کې د الشباب ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د زیاتو نړیوالو ځواکونو د ورته غوښتنه وکړه. کینن په ژنیوا کې خبري کنفرانس ته وویل د الشباب ډله څه باندې 15,000 غړي لري او ټولې نړۍ ته یې خطر متوجه کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د څه د پاسه شلو هیوادونو دینی عالمانو نن په کابل کې غونډه وکړه او اکثرو علماو په افغانستان او سیمه کې ځانوژونکي حملې د اسلام خلاف عمل وبله.
اسلام خو د داسې قسم انفرادي اعمال اجازه نه ورکوي.
ولسمشر حامد کرزی سبا چین ته ځي او دغل تبال چینایي مقاماتو سره په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د همکاریو په اړه خبرې ترسره کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړي غوښتنه کوي چې د جنگي جنایتکارانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون جوړ شوی مستند رپورت باید خپور شي. په ختیځ سیمه کې مش د 201 سیلاب کلوردو چارواکي وایي چې د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د استرالیا په مالی همکاري غواړي چې په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د سیړلو په هدف سباندې زر افغان پولیس وروزي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ډیر واضح ډول اورېدل شي. د پاکستان، ایران او د غراس د ګڼ شمیر نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو نن په کابل کې غونډه درلودله او په دې غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپل نظرونه څرګند کړل او د غراس اکثرو علماو په خپل سرګندونو کې په افغانستان او سیمه کې ځانوژونکي حمله د اسلام خلاف عمل وبله. د دې غونډې د نورو جزئیاتو په اړه همدا شیبه زموږ همکار اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب، په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
ډیره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه کانفرنس شیبه مخکې په کابل کې پایته ورسید. په دغه کانفرنس کې د اسلامي هیواد د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو استادو ګډون کړی وو چې په دوه کې د سیمې د هیوادونو نه پرته د ګاونډي هیوادونو استادو یې د پاکستان او ایران دینی عالمان هم ګډون کړی وو. په دې پروګرام کې، په دې کانفرنس کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې باید سولې ټینګ شي او هر ډله په افغانستان کې باید سولې ته کار وکړي. شیبه مخکې مو د سولې د عالی شورا له ویان مولوی شهزاده شاهد سره خبرې وکړې. ښاغلی شاهد، ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې داسې غونډې او دې ته ورته نور غونډې باید په افغانستان کې جوړ شي تر څو د جنگ خېلې ډلې دې ته تشویق شي چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښه ده چې په دې برخه کې د مولوی شاهد لنډې خبرې واورو.
کوم دې باندې ټینګار وشو چې د نړۍ د اسلامي ممالکو علما، دینی مراکز، لولی مفتیان او شیوخ دی دی مسائل تا ادامه ورکی او دغه تفاهمات یا د غونډې او کانفرنسونه وخت په وخت دایر کی چې په افغانستان کې او په اسلامي نړۍ کې چې دا کم ستونزې دي او اختلافات دي، جنگونه دي، تشدد او خشونت دي، د دې د مخنیوي لپاره خپل اسلامي او انساني مسؤلیت سره کوي.
په دې کانفرنس کې په دې هم ټینګار وشو چې د سولې د کوم بهیر چې روان دی دا باید افغانانو پر خبرې وي او بل هیڅ هیواد هم پکې مداخله یا لاسوهنه ونه کړي. په دې کانفرنس کې د سولې د عالی شورا د چارواکو په وینا د روان جنگ په اړه هم فتوی ورکول شوې او د شهزاده شهید په وینا چې په د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې روان جنگ شخصي د شخصي اهدافو جنگ وباله او د ته عقیدوي بنور نه کړه. خدای چې په دې برخه کې هم د خاغلی شاهد لاندې خبرې وورو.
په دې اعلامیه کې په اخر کې دارال چې دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې دا عصبي او نور شخصي اغراض په خاطر باندې جنگونه دي. یعنی اعلامیه کې دا سراله او دا شری بنه نه لري، باید مشکلات د خبرو اترو د لارې حل پاسل کی.
بله، په دې کانفرنس په ورستیو کې د سولې عالی شورا هیله مندي خو د چې داسې غونډې به نور هم جوړ شي، دوام به وکړي او پریکړې به تعقیب شي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې عام خلک هم د کانفرنس ته هیله مندي او وایي په دې ورسره کې د لومړی ځل چې په کابل کې د نیو علما او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران علما چې پاکستان افغان حکومت تل په دې تورن کړي چې د افغانستان په نام نه کلاس لري، دوی ګډون وکړي او داسې یو کانفرنس جوړ کړي. افغانان هیله مندي چې د دې کانفرنسونو په جوړولو سره او د افغانستان د روان جنگ په اړه د نو علماء د فتواو سره به په افغانستان کې دا روان نه امنی پایته ورسیږي او په دې هیواد کې به د سولې ټغر خپور شي.
ډیر زیات مننه دوستانو. اسد الله لیدونی چنن په کابل کې د ګنشمیر اسلامي هیوادونو د دنی عالمانو د غونډې پاړه او رسمي معلومات در سره شریکول. اکثر علماء ول چې په افغانستان او سیمه کې روانه جګړه کې ځانوشن کې حمله د اسلام خلاف عمل دی. د غراز د عالمانو ول چې باید د اسلامي نړۍ علماء په افغانستان او نور اسلامي هیوادونو کې د روانو شخړو د پای ته رسولو لپاره خپل رول څخه کار واخلي. همدا شیبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو استاد ودیر سافر سره د ټلیفون په لیکه کې ده. سافر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. استاد، که دارا ته وي چې اوس خو دینی عالمان چې د شلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې د اسلام له نقطې نظر د جګړې او د غراس د ځانو ژوندو حملو په اړه فتوا هم ورکړه چې وایي دا د اسلام خلاف عمل دی. حکومتونه څومره کولای شي چې د دینی عالمانو دغه فتواوې، دغه څرګندونې، دغه غونډې او پریکړې یا دغه ژمنې عملي کړي؟
ډېر مهرباني، زه هم وروسته د احترام تقدیمولو نه داسې ووایم چې اصلا د پریکړې د اسلامي کانفرنسو او اسلامي هیوادو نمایندګان چې کوي دا عمدتاً دوه اړخه لري. یو هغه دی چې ټولو هغو مسلمانانو ته دا یو ابلاغ ده چې دغه ډول کارونه د شریعت او اسلام لپلوه مجاز دي یا مشروع ګڼل کیږي او دغه دغه اعمال او کارونه چې مسلمان انجاموي خصوصا د اسلام په نوم هغه په حقیقت کې خلاف د شریعت او اسلام دي، دا باید ونه شي. هغه څوک چې ادعا کوي چې زه دا کار د اسلامي نقطې نظره کوم او هغه د اسلام عالمان په غې فتوا ورکړي چې دا د اسلامي نظره غلط کار دی او شریعت کې نشته، دا عامه خلک چې خصوصا اکثریت کچواد لري او خصوصا کنی لري هغه په ذهن کې چون هغه پخوانۍ خبرې دي یا د دښمن خبرې چسپ شوي وي هغه باطلوي او هغو ته یو آګاهي ورکوي. بله خوا دولت هم اسلامي دولتو ته وظیفه ورکوي چې په هر ډول او وسیلې چې وي دي دا ډول اعمالو مخه باید په خپلو هیوادو کې او له خپلو هیوادو نه نورو هیوادو ته ونیسي. د هغوی مسؤلیت د اسلام لحاظه هم نه یوازې د بین المللي قوانینو لحاظه هم ورته واضح کوي.
استاد، یو پښتنه چې اکثره وخت مترکی هغه دا چې د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه د شری نظام پکې عمل کیږي، په افغانستان کې په لر پرتو سیمو کې په هغه سیمو کې چیرته چې جګړه کیږي او د اسلام نوم ورسره تړل کیږي، دغلته د ملا امامانو او عالمانو رول څومره اغیزمن دی؟ آیا توانېدلی دي افغان علما، دینی عالمان او ملا امامان چې هغه رښتینی څیره د دین او د شریعت د افغانستان خلکو ته څرګند کړي؟
ډېر ښه سوال دی، خو زه په تعصب سره ووایم چې زمونږ ټول افغانستان کې ټول هغه مساجد چې دي په مرکز او ولایاتو کې دا ټول یو شان ملایان نه لري. مانا دا ده چې زمونږ ملا اصلا ډېر کم ملایان لرو چې دی په هر څه د شریعت او اسلام پوه وي او تعبیر درست وي د خدای د کلام نه او د شریعت نه او د خپل وظیفې نه چې اجرا کوي. داسې ملایان هم موږ لرو چې صرف آخراتونه او تورتونه زده کړي دي، نور اصلا په تحلیل او تفسیر د کلام نه پوهېږي، او هغوی ذهنونه هماغه څه منلي چې د بیرون د خوانه ورته راځي او وایي چې اسلام کې دغه ډول کار باید وشي او دغه ډول کار باید ونه شي. له بلې خوا په هغو مناطقو کې، لرې مناطقو کې، د دولت او حکومت حاکمیت ضعیف دی، هغوی که ملا ښه پوم شي کوم یوې هم سرغړونه نه شي کولای دغه چانه چې مصالح پرې ورځي او وایي دغه کارونه باید وشي، نو هغه په تبلیغ کې اصلا جرأت نه کوي چې په کلو باندو کې خلکو ته ووایي چې دا کارونه نه راوځي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی، او چې په افغانستان کې نن د دینی عالمانو د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې او د دې غونډې د پریکړو په اړه خپل نظر شریکو.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی سبا چین ته په یو درې ورځني سفر لاړ شي. د جمهور رئیس چارواکي وایي چې په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره په سیاسي، کلتوري او اقتصادي همکاریو خبرې وشي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی وایي چې په دې سفر کې به د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکاري هم له چینایي مقاماتو سره خبرې ترسره شي. پام وکړئ په دې اړه د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د جمهور رئیس چارواکي وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ افغان پلاوی با له چینایي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې له 2014 کال نه وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخو کې د چین په همکارۍ خبرې وکړي. دا درې ورځنی سفر د روانې میلادي میاشتې په 15مه پیلېږي. د جمهور رئیس وایند ایمل فیزی ول له چین سره د ستراتیژیک همکاریو د موجوده اعلانې لمخه به له دغه هیواد وغوښتل شي چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز کې همکاري وکړي.
خب په اساس امی اعلانې مشترک همکاري ستراتیژیک کې مګوستم همکاري های امنیتی میان دو کشور وجود داره. آموزش نیرو امنیتی ماستک که مګوستم چې د مسیر من میلاوار شدم روی گسترش چنین همکاری ها تاکید ما باز هم خاص بود، و یکی در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی ما تا چه حد دولت چین موافق است و چه کمک‌هایی را تا مال انجام داده خواست، ما در مذاکرات آینده که در جریان سفر قریب الوقوع صورت می‌گیره چی خواهد بود. من بیشتر به جزئیات موضوع نمی‌رم چون موضوع اونجا مورد مذاکره قرار خواهد گرفت از جانب هر دو طرف، و بعدا اگر ایجاب میکرد موضوع مطبوعاتی شود یقینا با شما شریک خواهد ساختیم.
افغانستان او چین تیر کال د ستراتیژیک همکارۍ اعلامیه لاسلیک کړه. خغلی فیزی ول اوس هر کال شاوخوا او یا افغان پوځي محصلین په چین کې لوړې زده کړې کوي او چین آماده دی چې دا شمېره 2500 ته ورسوي. په دې سفر کې به د افغان او چینایي چارواکو ترمنځ درې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا له افغانستان سره د چین د 200 میلیونو ینو مرستې، د کابل پوهنتون او د چین د شیان پوهنتون ترمنځ د همکارۍ په اړه تفاهم لیکونه دي، او د زندانیانو د استرداد په اړه به موافقه لیک هم لاسلیک شي. چین په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه کړې چې د مس عینک د کان او په شمال کې د تیلو د استخراج یو قرارداد ترلاسه کړی دی. د جمهور رئیس د چارواکو په وینا چین ته په سفر کې به جمهور رئیس کرزی له چینایي چارواکو وغواړي چې د عینکو د مس د کان د استخراج کار چې په دې وروستیو کې ټکنۍ شوی دی ګړندی کړي. د جمهور رئیس وایند وویل له چینایي چارواکو سره به په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له 2014 کال نه وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه هم خبرې وشي. د ایمل فیزی په وینا افغان چارواکي به په دې سفر کې له چین نه وغواړي چې پر پاکستان د خپل نفوذ څخه په استفادې دا هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي.
د دې سفر په جریان کې به هم د پاکستان همکاري د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په خاصه توګه د توریزم سره مبارزې په اړه او د سولې د پروسې پاره دغه به کلیدی خبرې دی یا موضوعګان چې په دې اړه به ضرور د پاکستان د نقش پاره او د پاکستان د همکاري پاره به د چینی مقامات سره چینی مقامات سره په دې اړه خبرې کیږي.
خغلی فیزی ویل د دې لپاره چې چین پاکستان په افغانستان کې د سولې پروسې او له ترهګرۍ سره په مبارزې کې همکاري ته وهڅوي، د دروي وړ هیوادونو ترمنځ تر اوسه پورې دوه درې اړخیز غونډې هم شوې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان، چین او پاکستان دریمه درې اړخیز غونډه په کابل کې وشي خو نیټه یې ونه ښودله. ځینې کتونکي وایي د 2015 کال په رانږدې کېدو سره چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، ښایي د چین رول په افغانستان کې پیاوړی شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول واورئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې د جنگي جنایتکارانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون جوړ شوی مستند راپور باید خپور شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دې رپورت کې د سور له کودتا څخه تر اوسني نظام پورې ټول جنایتونه په مستند ډول ځای پزې شوي او عاملان هم په نښه شوي دي. که څه هم تر اوسه څو ځله د دې رپورت د خپرېدو ژمنه شوي، خو جزئیات تر اوسه هم د خلکو له سترګو پټ دي. د جنگي مجرمینو د نومونو د خپرېدو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د هغو نږدې 15,000 افغانانو نمونه را برسیره شول چې د کمونستي رژیم لخوا وژل شوی دي. دا موضوع تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورت کې اورو.
د ولسی جرګې د ځینو غړو ټینګار دادی چې د جنگي جنایتکارانو په اړه د راپور باید له انتخاباتو مخکې خپور شي، ترڅو د رای ورکونې پر مهال د دې جنایتکارانو څیرې خلکو ته څرګندې وي. دوی وایي حکومت تر اوسه انتقالي عدالت د مصلحتونو قرباني کړی او له همدې عمله د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم زیات شوی دی. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي که چیرې حکومت د جنگي مجرمینو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور خپور کړي، په راتلونکو انتخاباتو به مثبت اغېز وکړي.
شما اگر فکر میکنین که یک طرف قضیه جنایتکار است، جنایت
تاسو داسې فکر کوئ چې یو ډله جنایتکار ده، فند بلې ډلې جنایت هم ما پټوي. شنو او سرو تر خپل منځ جنگونه وکړل او نن بیرته د یو بل څنګ ته ناست دي. موږ د عدالت عملي کول غواړو، د هغه عدالت چې تر اوسه د مصلحتونو قرباني شوی. د بشري حقونو د کمیسیون راپور جوړ او مستند شوی، ولې دغه راپور نه خبرېږي؟ نن که ولسي جرګه د عدالت غږ پورته کړي، زه باور لرم چې په انتخاباتو به اغېزه ولري.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له شاوخوا دریو کلونو را په دې خوا د جنگي جنایتکارانو په اړه یو مستند راپور برابر کړی چې تر اوسه یې خپرول د نامعلومه دلایلو له امله ځنډول شوي دي. په دغه راپور کې د ثور له کودتا وروسته د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو پورې ځینې جرایم مستند شوي او یو شمېر عاملین هم په نښه شوي دي. په افغانستان کې د انتقالي عدالت او جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره اونۍ د هغو نږدې 15,000 افغانانو نومونه خپاره شول چې د کمونیستي رژیم پر مهال وژل شوي دي. د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای حمیدزی هم د دې راپور په خپرېدو ټینګار کوي او وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د هغو جنایتکارانو د کاندیدۍ مخه ونیول شي چې په راپور کې نومونه ذکر شوي.
خلک چې د 15 کالو په جریان کې بېګنا افغانان وژل دي، لاسونه د خلکو په وینو باندې سر دي، که مجاهد دی، که خلک دی، که پرچمی دی، که طالب دی، که عام سړی دی، هر هغه څوک چې دی هغه مخنیوی دی وسي نشي کولای چې ځان کاندید کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې د دې راپور خپرېدل د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کار دی، نه د حکومت. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی د سه شنبې په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه داسې وویل:
د حقوق بشر مستقل کمیسیون دی، دوی کولی شي هر گزارش یا ډول اسناد چې دوی لازم وګڼي چې نشرې کړي، د دوی د تحقیقاتو او د دوی د کارونو نتیجه وي. د هغه سره حکومت هېڅ ډول مخالفت نه لري، هېڅکله هم د هېڅ ډول د گزارش نه نشرېدو مانع سوی نه دی. رئیس جمهور
غوښتل مو په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر راواخلو، خو د دې کمیسیون چارواکي له ژمنې سره خبرو کولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې د راپور خپرېدل د حکومت دنده ده او دوی د دې لپاره نه خپروي چې د کارکوونکو د ژوند ضمانت یې نه دی موجود. د کارپوهانو په باور همدا جنگي مجرمین چې په راپور کې نومونه ذکر شوي همدا مهال په یو ډول په واک کې دي او کمیسیون د همدوی د فشارونو له امله د راپور خپرېدو ته زړه نه ښه کوي.
د اسدالله الدین په رپورت کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي غواړي چې د جنگي جنایتکارانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون جوړ شوی مستند رپورت باید خپور شي. که څه هم تر اوسه څو ځله د دې رپورت د خپرېدو ژمنه شوي، خو جزئیات تر اوسه هم د افغانستان له خلکو پټ ساتل شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په ختیځه سیمه کې مېش د 201 سیلاب کلوردو چارواکو چې د تیرو شپږو میاشتو لاسرړنو په موخه خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورته انتخاباتي مرکزونه غوره شوي او د یادو ساحو امنیت به خوندي کړي. له جلال آباد په شاه محمود شینواری رپورت لري.
د 201 سیلاب قل اردو چارواکی وایي چې په پام کې لري د تیرو ترسره شوو عملیاتو په دوام په راتلونکي کې هم د خپلې ساحې اړوند په یو شمېر نارامو سیمو کې عملیات ترسره کړي تر څو هیوادوال په ډاډمنه فضا کې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د یاد قل اردو قمندان محمد زمان وزیري د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره 1153 مرکزونه د دوی د مسولیت په ساحه کې تثبیت شوي دي. نوموړي هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ځواکونه به په یادو ساحو کې امنیت خوندي کړي.
تقریبا د 1153 مرکزونه تر اوسه د موږ په ساحه د مسولیت کې تثبیت شوي دي او موږ په همدې هکله تپوتلاش کوو چې په دغو تثبیت شوو سایټونو یا مرکزونو کې باید امنیت تامین شي چې لکه مخته مې چې وویلې چې وطنوال موږ کولی شي په ازاده توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
نوموړي په دې خبري غونډه کې د خپلو ځواکونو په لاسته راوړنو هم رڼا واچوله. محمد زمان وزیری وویل چې د دوی ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو په اوږدو کې د خپل مسولیت په ساحه کې ټول 119 محاربوي عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې څه کم 600 وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او دا رنګه څه باندې 130 تنه د وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندي نیولې دي.
119 محاربوي عملیاتونه پلان کړي دي، اجرام کړي دي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تقریبا 300 تنه مخالفین د بینه تللي دي، 240 زخمیان دي او 180 نور اسیران دي. همداراز وسلې، مهمات، وسایط هم زموږ لاسته راغلي دي.
د زمان وزیری د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملي اردو 20 تنه سرتیري هم وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي چې وروسته یې درملنه شوې ده. د ویلو ده چې 201 سیلاب قل اردو په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو سربیره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې هم د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د استرالیا په مالی همکاري غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څیړلو په هدف څه باندې 1000 افغان پولیسو روزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام هرکلی کړی. مرزیه احمدزی په ریپورت لري.
ټاکل شوې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ظرفیتونو د لوړولو پروژه په راتلونکو دو کلونو کې د دې هیواد په 8 ولایتونو کې عملي شي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو غړي د سه شنبې په ورځ د پروژې د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د پیښو قربانیانو سره د پولیسو چلند په اړه باید شفافه فضا رامنځته شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو استازي لورانت زیس وویل دوشمن دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې د کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې د کورنۍ چارو له وزارت سره همکاري وکړو. همداراز موږ غواړو په رښتینې ډول د کورنۍ چارو وزارت سره د ښځو په وړاندې د قضایي سیستم د ظرفیت لوړولو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره اړ یو چې د افغان ښځو سره مرسته وکړو. موږ به دې ډول همکاریو ته دوام ورکړو.
د ښځو په وړاندې د ظرفیتونو د لوړولو په هدف د دې پروژې له مخې به 1200 تنه افغان پولیسو او 400 تنه قاضیانو او سرنوالانو ته د ظرفیتونو د لوړوالي په هدف زده کړې ورکول کیږي. ښاغلی زیسلر وویل چې دا پروژه به په کابل، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان او دایکندي ولایتونو کې تطبیق شي. همدارز زیسلر وایي چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې تر راتلونکو دو کلونو پورې د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت بشپړ شي. اخوا بیا د کورنۍ چارو وزارت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي او په لمنځه وړلو یې ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت مسلکي مرستیال جمال ناصر صدیقي وویل چې موجوده ناکراری د دې سبب شوي تر څو پولیس خپلو ټولنیزو دندو ته لږ پاملرنه وکړي.
عوامل ناامنی باعث ګرځیده تا منصوبین پولیس ملی از اجرای وظایف عنعنوی خود
په افغانستان کې ناکراری د لامل سوی ترڅو د پولیسو منصبین د خپل دوجیزو دندو څخه لري پاتې سي او د قانون عملي کولو ته لښ پاملرنه وسی. همدارس په هیواد کې روانه جګړه، بې وزلی، ناپوهي، سازمان سوی جرایم، د مخدره موادو قاچاق او د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت د تاوتریخوالي د زیاتوالي سبب او په ټوله نو خلکو کې دغه ډول مسایل رامنځته سي.
بلورته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو پروژه له کاري لومړیتوبونو څخه بولي. د یاد کمیسیون مسؤلین وایي چې باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي دفتر د یو راپور له مخې وایي چې پر پولیسو د خلکو د بې باورۍ له امله ډېرې پیښې له پولیسو سره نه شریکېږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ. دوستانو تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو او آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 چپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. شپږ نیمه بجې کې دونکو د ورستۍ خبري مجله درته